د ازادۍ رادیو د خبرونې ته چې تر نهو بجو دوام کوي ښه راغلاست. د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې پروګرام خبريږي. د راپورونو لنډه برخه هم لرو، خو له هر څه مخکې په مکړی خبرونو ته. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړی استازی وایي چې د 2020 کال له اګست میاشتې تر 3 سپتمبر پورې ګڼ افغانان ایران او پاکستان ته کډوال شوي دي. توماس نیکلسن پرون د اروپای پارلمان یوې غونډې ته په وینا کې دا څرګندونې وکړې.
Between August 2021 and September
د 2020 میلادي کال له اگست ته د 2020 میلادي کال تر سپتمبر میاشتې پورې نږدې 1,300,000 افغانان گاونډو یو هیوادونو ته کډوال شوي دي. له دې جملې 1,000,000 ایران ته رسیدلي او 2,500,000 نورې پاکستان ته. احتمال داره چې ګڼ کډوال به راجستر شوي نه وي.
پر افغانستان د طالبانو له واکمنې دو وروسته ګڼو افغانانو پر خطرناکو لارو مهاجرت تملا وتړله. د جرمني یوې محکمې پرون د پاوز د هغه سرتیری محاکمه پیل کړه چې پر یوې پخوانۍ ښځینه سرتیری په جنسي تیری تورن دی. د جرمني خبری آژانس د راپور له مخې پیښه دوه کاله مخکې د افغانستان د بلخ ولایت په مارمول کمپ کې د جرمني د پوځي ماموریت پر مهال شوې وه. تورن 16 کلن سرتیری د بایرن ایالت محکمې ته وویل چې د پر هغې ښځینه سرتیری کوم فشار نه و راوستی، بلکې هغه موافقه وه. خو په صورت دعوه کې ویل شوي چې تورن خپله قرباني د وسلې په زور مجبوره کړې وه. ټاکل شوې چې محکمه به د نومبر په نیمایي کې د دې قضیې په اړه وروستۍ پریکړه وکړي. په افغانستان کې د جرمني پوځي ماموریت د 2021 کال په جون میاشت کې پای ته ورسېده. ویل کېږي چې د فرا د حج او اوقافو ریاست د دې ولایت له اوسیدونکو څخه د وحشي ژویو او مارغانو د ښکار د مخنیوي غوښتنه کړې. د افغانستان د دولتي تلویزیون د راپور له مخې دا غوښتنه د دې ریاست لخوا له دیني عالمانو شوې چې خلک په دې ولایت کې د وحشي ژویو او مارغانو د ښکار مخنیوي ته وهڅوي. په راپور کې نور توضیحات نه دي ورکړل شوي، خو له کلونو راهیسې راپورونه ورکول کېږي چې حتی له قطر او نورو هیوادونو څخه ځینې کسان په ښکار پسې افغانستان ته راځي. د جمهوري نظام د چاپیریال ساتنې مسؤلانو په وروستیو کې ویلي وو چې په تېر یو کال کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د قیمتي مرغانو ښکار او قاچاق ډېر شوی دی. د امریکا ولسمشر جو بایدن روسیې ته په اوکراین کې د تاکتیکي اټومي وسلو د کارولو په اړه خبرداری ورکړی او ویلي دي چې دا به د روسیې خورا لویه تیروتنه وي. امریکا دا خبرداری وروسته له هغه ورکوي چې روسیې ادعا وکړه چې اوکراین په خپل قلمرو کې د ککړ بم په نوم د یو ډول اټومي وسلې کارولو ته د تیاری په حال کې دی. اوکراین د مسکو دا ادعا رد کړې ده. او د ایران قضاوی چې پر بندیوان فرانسوي جوړې د تورونو د قضیه په اړوند یو شمیر نور کسان هم توقیف شوی دي. دا په داسې حال کې ده چې چارواکي غواړي د دې قضیه په اړه خپلې څېړنې بشپړې کړي. د ایران د قضاویان مسعود ستایشی پرون خبریالانو ته وویل د نویو کسانو توقیف د دې قضیه په اړه مهم اطلاعات روښانه کړي دي. د فرانسې د ښوونکو د ټولنې مشره سیسلی کولر او ملګری یې ژاک پاریس په تېره می میاشت کې ایران ته په رخصتۍ تللي وو چې د کارګرانو د ټولنې د اعتراضونو د پارولو په تور ونیول شول. دوی په جاسوسۍ او د ایران د ملي امنیت په ګواښلو تورن شول. خبرونه مو له ازادۍ رادیو واورېدل. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. د تخنیکي چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
د راپورونو برخه ته ورځو او د هم لومړی موضوع. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړی استازی وایي د گاونډیانو په ګډون ګڼ هیوادونه په افغانستان کې د ټول شموله حکومت د جوړېدو غوښتنه کوي. توماس نیکلسن پرون اروپایي پارلمان ته په وینا کې وویل چې د افغانستان د ثبات لپاره ټول شموله حکومت او د بشري حقونو درناوی ډېر اهمیت لري. بلخوا د بشري حقونو د څار د سازمان د ښځو د برخې مرستیال مشر دربار طالبان تورن کړي چې پر ښځو او نجونو فشارونو ته دوام ورکوي. په دې راپور کې په دې اړه نور تفصیل واوري.
د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی وایي د سیمې په ګډون ګڼ هیوادونه په دې نظر دي چې په افغانستان کې لا هم ټول ګډونو حکومت نه دی جوړ سوی. توماس نیکلسن پرون سه شنبه د اروپایي پارلمان د بهرنیو اړیکو کمیټې ته په غونډه کې وویل د سیمې او ځینې نور هیوادونه په افغانستان کې د ټول ګډونو حکومت غوښتونکي دي.
The call for an inclusive government.
دوی د ټولګډونو حکومت غوښتونکي دي. دا هغه ځنګړنه ده چې سیمه او د سیمې هیوادونه په اصول کې ملاتړ کوي. موږ وینو چې په بیلابیلو اعلامیو او پریکړلیکونو کې ورته اشاره سوې ده. شاید په نږدې ګاونډیانو کې ایران او تاجکستان هغه هیوادونه وي چې غواړي د قومي او مذهبي ډلو ټپلو لکه تاجکانو، هزاره او شیعه ژغ واورېدل سي. زما په نظر د افغانستان او سیمې د اوږدمهالي ثبات لپاره د بشري حقونو ساتنه او ملاتړ د ډیالوګ او ټولګډونو حکومت پر لوري ګام اخیستل یو کلی ده.
تر دې مخکې د نړۍ نورو هیوادونو او سازمانونو هم د طالبانو پر وسنی سرپرست حکومت انتقادونه کړي او ټولګډونه یې نه دی بللی. طالبانو په وار وار استدلال کړي چې حکومت یې ټولګډونه دی چې ټولو قومونو او د لژکو استازو ته یې ونډه ورکړې ده. د اروپای پارلمان په پرونی غونډه کې دې ته هم اشاره وسوه چې د طالبانو له حکومت سره د ډایلاګ دوام مهم دی. پرون څلور سو ورځې پرسوي چې طالبانو په افغانستان کې نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې. د اروپای پارلمان پرونی غونډې ته د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې مرستیالي هیدر بار په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر وضعیت بحث وکړ.
Afghanistan is the most dangerous country in the world.
افغانستان نن سبا د خزل لپاره د نړۍ تر ټولو خطرناک هیواد دی. څلور سو ورځې وشوي چې جونی لمنځنۍ خونځي وو او لیسو منی کړی شوی دی. په نړۍ کې هیڅ یو داسې هیواد نشته چې جونی دی د جنسیت له مخې په سیستماتیک ډول لسته کړو او راګرځول شوی وي او د خزو د کار پر حق دی سترګې پټې شوی وي.
دا څرګندونه داسې مهال کېږي چې د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي پرون په یوې اعلامیه کې وویل د روزګان د اوسیدونکو د هغې غوښتنې ملاتړ کوي چې د ټولو نجونو پر مخې د ښوونځیو د پرانیستلو په باب کړي وي. ښاغلي کرزي یو اربیا له طالبانو غوښتنه وکړه چې سمدلاسه د نجونو منځني ښوونځي او لیسې پرانیزي.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان او نیوزیلند د کرکټ ټیمونه نن د استرالیا په ملبورن ښار کې مسابقه کوي. دغه لوبه چې د افغانستان دوهمه رسمي مسابقه ده د 2022 میلادي کال د کرکټ د شل اووریز نړیوال جام په لړ کې کیږي. افغانستان خپل لومړی رسمي لوبه د انګلستان پر وړاندې بایللې، خو نیوزیلند کوربه هیواد استرالیا ته ماتې ورکړې ده. افغانان د کرکټ په نننۍ مسابقه کې له ملي لوبډلې څخه بېلابېلې تمې لري. د موضوع جزئیات اسمت څاروان اوروي.
افغانان د نیوزیلند پر وړاندې د کرکټ په نننۍ مسابقه کې د ملي ټیم له لوبغاړو ډول ډول تمیل لري. ټاکل شوی ده چې افغانستان نن غرمه د کابل پر وخت 12:00 بجې په میلبورن کې د نیوزیلند پر وړاندې د مسابقې ډګر ته ووسی. دا د دواړو هیوادونو دوهمه رسمي مسابقه ده. ځینو افغانانو له آزادي رادیو سره په خبرو کې هیله ښودلې چې د کرکټ ملي ټیم به نن وکړی شي شو وزلی شي. د کابل اوسیدونکو او د کرکټ ملي ټیم یو مینوال حبیب آزادي رادیو ته وویل
دا کرکټ مو څنګه واړم امروزه چې بقایت نه کېلې په تراته اوسې یو څه دستاور زموږ ته راوړي. مسابقه لري ان شاء الله وګټي افغانستان ته دستاور لوري مخکې لا ارتجام جهان ته لاسي.
د کابل بل اوسیدونکو احمد منصور بیا هیله مند چې د کرکټ ملي لوبډله شي لاسته راوړل ولري.
امید د افغانستان د ملي ټیم د کرکټ اله مداده چې یو درسته بازی به وکړي، ښه نتیجه راسره ولي چې د مونږ خلک ته خوشي پیدا شي برای ترلاسه کی.
افغانستان په خپل لومړی رسمي مسابقه کې چې د انګلستان په وړاندې و بریا خپل نه کړه. نیوزیلند بیا توانیدل چې کوربه هیواد استرالیا ته ماتې ورکړي. د افغانستان کرکټ بورډ ټینګار کوي چې د افغانستان ملي لوبډله د نیوزیلند په وړاندې د بریا لپاره هر ډول چمتووالی لري. دغه بورډ وایان فرید هوتک تیر شپه آزادی رادیو ته وویل
یاد لوبې لپاره افغان لوبغاړو پوره چمتووالی نیولې او ان شاء الله چې په دغه لوبه کې به ښه پایله ولري.
له بلې خوا خبریالو د کرکټ مبصر واصل وصال د افغانستان او نیوزیلند د نننۍ لوبې په اړه آزادی رادیو ته څرګنده کړه.
که د افغانستان او نیوزیلند د کرکټ لوبډلې سره پرتله کړو نو ویل شو چې افغانستان ته به له نیوزیلند څخه د لوبې ګټل اسانه نه وي، خو دا ناممکن هم نه دی. اسانه به په دې نه وي چې نیوزیلند یوه پیاوړې لوبډله ده، هغه که د بالینګ په برخه کې وي که د بیټنګ په برخه کې وي، دا شان هغوی یو بهترینه فیلډنګ سایډ هم لري، نو په ټوله کې یو بیلنس سایډ ده. او هغوی په لومړۍ لوبه کې د آسټرالیا په وړاندې ثابته کړه چې هغوی د نړیوال جام یو له بهترینو لوبډلو څخه دي.
د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د قوت ټکی د راشد خان، مجیب الرحمن او محمد نبی په څیر پیژندل شوي توپ اچوونکي دي چې لوبې په نړیوالو مسابقو کې هم ستایل شوي دي. په پام کې را د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د 2020 کال د شلو اوورونو نړیوالو جام سیالیو په لړ کې روانه جمعه د آرلند، را روانه سه شنبه د سریلانکا او بیا وروسته له آسترالیا سره مخامخ شي.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د غزنی ولایت په قرهباغ ولسوالۍ کې نارویژن مؤسسه له 3000 بزګرانو سره د کرنیزو توکو د مرستې لړۍ پیل کړي. په دې مرستو کې تور او سپین کود او د غنمو اصلاح شوی تخمونه شامل دي. د نارویژن مؤسسه چارواکي وایي یوازې په قرهباغ ولسوالۍ کې نه، بلکې د دې ولایت په 14 ولسوالیو کې 83000 بزګرانو ته د مرستې رسوي. نورحال په دې راپور کې
دا سه شنبه ورځ د غزنی په قرهباغ ولسوالۍ کې زرګونه بزګران سره راټول شوي. دلته د نارویژن نړیوالې موسسې له لوري له شاوخوا 3000 بزګرانو سره د کرنې په برخه کې مرسته کیږي. په دغه مرسته کې یوه بوجۍ تور، یوه بوجۍ سپین کورد او یوه بوجۍ د غنمو اصلاح سوی تخم دی. د دغه ولسوالۍ ګلخان هم بزګر او دلته راغلی دی. نوموړی وایي تر اوسه پورې په خپلو مځکو کې اصلاح سوي تخمونه نه دي کرلي او کودونه یې هم نه دي ورکړي، خو خوشحاله دی چې په راتلونکي کې به یې مځکه زیات حاصلات وکړي.
که چیرې داسې وي چې دا برابر تخم راشي، د دې لپاره به دا تخم وساتو، نو به ډېره فایده وي. موږ په تخمو هم نه پیو، ته اصلاح سوی تخم تر اوسه نه ده کار کړی، نو که دغه تخم چیرې سم علامه ورکړه، انشاءالله سم کار وشي.
عبدالباری بیا د دغه ولسوالۍ یو بل بزګر دی. دی وایي د غزنی د نورو سیمو په رنګه په قرهباغ ولسوالۍ کې هم ډیری خلک تیرو سیلاونو وځپل، کښتونه یې خراب او مځکې یې کمزورې سوې. هغه زیاتوي له دې سره به د کروندګرو کښتونه ښه، د فقر او غریبۍ کچه به یې راټیټه سي.
دا به له دکانانو سره ډېر مرسته وکړي د تخم د آینده دپاره، ځکه چې هم به یې دغه ترویج زیات سي، هم به دا تخم باندې خلک او هغه وطن خلک به سیاسي او هغه به ګټه ځینې واخلي. او دا د هغو دپاره هم د مسکنت په لحاظ غټ کومک ده، هم د اصول سیدا رواج سي او آینده ته ګټې اخلي. سي 500 من اخلي، اوس په 200 من واخ. دغه شان به د خلکو ډېره ګټه ورته وکړي، دا خلک به سیاسي.
په غزنی کې د نارویژن موسسې چارواکي وایي یوازې په قرهباغ ولسوالۍ کې نه، بلکې د دغه ولایت په 14 ولسوالیو کې به لسګونه زره بزګرانو ته دغه مرسته ورکړي. انجینر نوید په غزنی کې د دغه موسسې مسؤل دی. نوموړی وایي هغه کسان چې د اصلاح سوو تخمونو د اخیستلو توان نه لري، له هغوی سره به دغه توکي مرسته کیږي.
دی اقدر زرا هغه ور او مستحق دی اخینو سره دی دی اصلاح شوی تخمونو خپل لپاره توانمندی نه لري، یغه لپاره به دی ناروی کمیټه له طریقه دی سیو کوم پروژه سره دی ته اصلاح شوی تخمونه په مختلف ورایچګان کې چون ته مقاوم او وحدت کوم ورایچګان سی د غزنی محیط سره توافق لري او خاصل به ولري دا ورته توضیح کیږي.
دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې تیرو سختو ورښتونو او سیلابونو د نورو ترڅنګ ډیری بزګران هم سخت اغیزمن کړل او ډیری ولاړ کښتونه یې له منځه ولاړل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ راډیوي مجلې پروګرام خپریږي چې احمد شیبر چمتو کړی، خو له هغه مخکې یوه نړیواله موضوع لرو. د اټومي انرژي نړیواله اداره په پام کې لري چې د اوکراین دو اټومي ساحو ته خپل څارونکي ولیږي. د اوکراین په غوښتنه دا اقدام وروسته له هغه کیږي چې مسکاو ادعا وکړه چې ګنې کیف هڅه کوي ککړ بمونه جوړ او د روسي ځواکونو پر ضد وکاروي. ککړ بمونه هغه وسلې دي چې رادیو اکټیف وړانګې او کیمیاوي او بیولوژیکي مواد لیږدوي. کیف او متحدانو یې د روسیې دا ادعا رد کړې ده. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د اټومي انرژي نړیواله اداره د اوکراین د غوښتنې په ځواب کې وایي چې د اوکراین دوه اټومي ساحو ته د خپلو څارونکو د لیږلو لپاره په چمتووالي بوخته ده. دا بدسل کې ده چې د اوکراین دفاع وزیر دیمیتری کولیبا